استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. در برنامه بعدی همکارم احمد تکل را دنبال کنید. تکل صاحب محترم بفرمایید.
ډیر زیاتمننه کوم سرور صاحب، قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه به هم د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. قدر منو اوریدونکو، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان حکومت د تاشکند په غونډه کې د طالبانو استازو ته د بلنې ورکولو خبره رد کړې. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: اجرائیه رئیس پر اقتصاد وزارت غږ کړی چې د دولتي او غیر حکومتي مؤسسو ترمنځ د همکارۍ د دوام لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. د نیپال لخوا د هانګ کانګ پرونۍ ماتې افغانستان ته د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د لوبو بل پړاو ته د تلو فرصت برابر کړ. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر خپل پاکستاني سیال ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې ګډ کار وکړي. بشپړ خبرونه: د حکومت اجرائیه رئیس له اقتصاد وزارت څخه غواړي چې د حکومت او غیر حکومتي مؤسسو ترمنځ د همکاریو او پرمختګونو د دوام لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. عبدالله پرون مازدیګر د بېوزلۍ د کمولو او متوازن پرمختګ لپاره د غیر حکومتي مؤسسو یا انجیوګانو د لومړي ملي کنفرانس غونډې ته په وینا کې وویل، د افغانستان د خلکو د ژوند د وضعیت په ښېګڼه کې د غیر حکومتي مؤسسو ونډه ګټوره ده او د هغه د دوام غوښتنه وکړه.
وزارت اقتصاد حتما میکانیزم را در نظر بگیرن که دوام دار.
در اقتصاد وزارت حتما باید د کار د دوام په برخه کې یو میکانیزم ولري چې په پرلپسې ډول ستاسو نورو هم غږ کوونکو ټولنو د ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو د کارونو د پرمختګ او متقابلو ژمنو په اړه معلومات ولرو. د اقتصاد وزارت وایي چې د دې کنفرانس د جوړېدو هدف د انجیوګانو ترمنځ د توازن رامنځته کول او د دوی په کارونو کې شفافیت ده. وسلوالو طالبانو د افغانستان په 15 ولایتونو کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویان دی پی ای خبری آژانس ته ویلي دي چې طالبان په 15 ولایتونو کې یا په بشپړ ډول یا په ځینو برخو کې د مخام لشپګو بجو وروسته مخابراتي سیستمونه غیر فعالوي. ویل کېږي وسلوالې ډلې په ډېر ډول سره غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د شپنیو عملیاتو په ترڅ کې د دوی د ټلیفوني مکالمو له لارې د تعقیب مخه ونیسي. ښاغلي امرخیل ویلي چې وبخې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویان ښاغلي خان زمان امرخیل ویلی چې دا بندیز په کندوز، بغلان، غزنی، ارزګان او هلمند ولایتونو کې لګول شوی دی. د نړیوال جام د غوراوي د لوبو په دوام د هانګ کانګ او نیپال د پرونۍ لوبې غیر مترقبه نتیجې افغانستان ته یو ځل بیا دا موقع برابره کړه چې د دې لوبو بل پړاو ته پر مخ ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په زیمبابوې کې د نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې له څلورو لوبو څخه درې وبایللې او یوه یې وګټله او تقریبا خپل امید یې له لاسه ورکړی و، ځکه چې که پرونۍ لوبه هانګ کانګ چې افغانستان یې مخکې مات کړی و ګټلې وای، نو افغانستان هیڅ چانس نه درلوده. د افغانستان د کرکټ بورډ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه د نړیوال جام د غوراوي د لوبو راتلونکي پړاو ته د ملي لوبډلې د لارموندنې خبر تایید کړی دی. افغانستان په بی ګروپ کې و او اوس به له زیمبابوې او سکاټلند سره یو ځای د شپږو غوره لوبډلو په پړاو کې په نړیوال جام کې د ګډون په هیله لوبه کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې ګډ کار وکړي. د ایران خبری آژانسونو د ښاغلي ظریف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي په کار د ایران او پاکستان د دوستو ګاونډیانو په توګه د دې هیوادونو د امنیت د تضمینولو لپاره په خپلو کې پیاوړې همکاري ولري. جواد ظریف د سیاسي او سوداګر یو شمیر سوداګرو د یو لوی پلاوی په مشرۍ د مارچ په یولسمه نیټه اسلام آباد ته ورسید. هغه په پام کې لري چې د خپل دې درې ورځني سفر په ترڅ کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین، صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او نورو جګپړو چارواکو سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل ویلي چې د ظریف د لیدنه د دواړو لورو ترمنځ د منظمو سیاسي لیدنو کتنو یوه برخه ده. جاپان او جنوبی کوریا موافقه کړي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د توغندوی ازموینو د مخنیوي په مقصد پر پیونګیانګ فشارونو ته دوام ورکړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کونو پرون په توکیو کې د جنوبی کوریا د ملي استخباراتو د ادارې له مشر سو هون سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړي. د دې لپاره چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او توغندوی ازموینو د لمینځوړو هدف ته ورسیږو، سو او ما موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا حد اکثر فشارونو ته دوام ورکړو. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې له متحدو ایالاتو سره هم ورته موافقه کړې ده. او له نیپال څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې په پلازمینه کاتمندو کې د یو مسافر وړونکي الوتکې د لوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 940 کسان مړه شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي د دې پیښې ټپیان روغتونونو ته وړل شوي او د ځینو روغتیایي حالت خراب ښودل شوی. د الوتکه چې 18 مسافر او 4 عمله پکې وو پرون د کاتمندو په نړیوال هوایي ډګر کې د کیناستو پر مهال ولویده او اور یې واخیست. د دې پیښې له کبله د کاتمندو هوایي ډګر بند شوی او الوتنې یا ځنډیدلې یا نورو هوایي ډګرونو ته راجې شوې دي. زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. دا پروګرام په څو شیبو کې راځي، منتظر اوسئ. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه تاسو وړاندې کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تاشکند په غونډه کې د طالبانو استازو ته د بلنې ورکول رد کړي دي. له دې مخکې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې هیواد کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې د طالبانو د ګډون احتمال کم دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ازادۍ راډیو ته ویل چې د تاشکند په غونډه کې نه افغان حکومت او نه ازبک چارواکو طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړې. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت وایي د تاشکند په غونډه کې د طالبانو لپاره د ګډون ځای نسته. دغه نړیوال غونډه د مارچ په 18 او 20 نیټه د ازبکستان په پلازمینه کې ترسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وویل د تاشکند غونډې ته یوازې د سیمې او نړۍ ډیپلوماتانو بلل شوي دي او ټاکل شوی هغوی د افغانستان د سولې خبرو پر څرنګوالي او میکانیزم بحث وکړي. د وی په دې غونډه کې لدې کابل چې لبې لبې له هیوادونو څخه یوازې لوړ پوړي دولتي چارواکي ګډون کوي، نو د طالبانو ګډون په پام کې نه و. تر دې وړاندې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ نوښته په یوه اعلامیه کې ویل چې ډیر احتمال شته چې طالبان د تاشکند په غونډه کې ګډون ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی د دې غونډې لومړی ورځ به د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو له لوري پرانستل سي. د احمد شکیب مستغنی په وینا د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې قربانه دي، نور د پاکستان، ایران، ترکمنستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، روسیې، چین، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان، ترکیه، بریتانیا، جرمني، امریکا، ملګرو ملتونو او د اروپای ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماټان د تاشکند په غونډه کې ګډون کوي. افغانستان او ازبکستان 180 کیلومتر ګډه پوله لري چې د افغانستان په شمال کې د امو رودې سره بیلوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او واشنگټن اړیکې اوس بدلې شوې دي او د تیر پرتله د پام وړ نږدې والی پکې راغلی دی. حکمت خلیل کرزی زیاته کړه چې دغه اړیکې په څو برخو کې هم د افغانستان او هم د ازبکستان لپاره اړینې دي.
په افغانستان لپاره یو ډېره ښه وسیله سول، زموږ لپاره خصوصا د تجارت او د ترانزیت لپاره یو بهترین وسیله ده. د ازبکستان د طرفه څه اوس موږ کولای شو چې قزاقستان ته، موږ کولای شو چې چین ته، مش کولای شي چې روسیه سره تجارت وکړو.
د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو اهمیت ته په پام سره او د تاشکند غونډې په درشل کې طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې. دغه ډله غواړي له امریکا سره خبرې وکړي، ځکه تیرونه یې په ښکاره وویل چې غواړي د افغانستان او پاکستان د حکومتونو له حضور پرته له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. تمه کېږي د تاشکند د غونډې ګډونوال د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو غوښتنه بیا مطرح کړي. هغه څه چې تر دې وړاندې هم مطرح شوی خو د طالبانو له لوري نه د منل شوی او همداسې بې نتیجې پاتې شوی ده.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
زموږ غاګل آزادی رادیو اوري قدر منوریدونکو او اوس هم بلنه درکوم چې ملالی بشیر تغوک شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو حمله ته کتلې ده. د دوشنبه په ورځ طالبانو د فرا ولایت پر اناردره ولسوالۍ برید وکړ او دا ولسوالۍ شاوخوا د یو ساعت لپاره ونیوله. وروسته افغان هوایی او ځمکني ځواکونو په سیمه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې ولسوالۍ بیرته ترلاسه کړه، خو په حمله کې د دې ولسوالۍ امنیه قومندان په ګډون و سرتیری وژل شول. په عملیاتو کې د شپږ پنځوس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکلي په داسې حال کې چې طالبانو په وروستیو کلونو کې مځکې لاندې کړې دي، افغان حکومت له ډېره وخته د فرا د امنیت په اړه اندېښنه لرله. دا ولایت له ډېرې مودې راهیسې د سقوط پر څنډه ولاړ و، ځکه سخت دریځ څو ځلې توانېدلې د ولایت مرکز ته په ننوتلو بریالی سي. مقاله د امریکا دفاع وزارت لخوا د افغانستان د بیا رغونې د څار ادارې د راپور یادونه کوي چې سخت دریځ د افغانستان له 401 ولسوالیو څخه 3% په خپلواک کې لري او پر 40% نورو یې حملې روانې دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم یو مقاله خپره کړې ده. دا مقاله د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي لیکلې ده. ولسمشر غنی د فبروري میاشتې په 28 نیټه طالبانو ته له قید او شرطه پرته د سولې وړاندیز وکړ. ولسمشر غنی د کابل پروسې په غونډه کې له طالبانو سره د سولې یو هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه. د طرح له مخې به اوربند ټینګیږي او د طالبانو بندیان به خوشي کیږي. د طالبانو نومونه به د نړیوال له تور لیست لیرې کیږي او هغوی چې د سولې له بهیر سره یوځای کیږي امنیتي تدابیر به ورته نیول کیږي. د اړتیا په صورت کې به د افغانستان پر اساسي قانون بیا کتنه وسی. پخوانی جنگیالي او کډوال به بیرته په ټولنه کې جذبیږي او کار به ورکول کیږي. طالبان به هم د افغانستان دولت پر رسمیت پیژني او د قانون واکمنۍ ته به درناوی کوي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې شاغلی کرزي لیکلي چې د ولسمشر غنی له خوا د سولې بهیر ته د طالبانو بلنه ورسته له هغه وچه په دې اړه څو میاشتې ملي اجماع وسوه. مقاله لیکي چې د سولې بلنه په دې معنی ده چې ټول افغانان یو برابر دي او افغانان حق لري په سولې او ثبات کې ژوند وکړي. شاغلی کرزي لیکلي موږ په دې باور یو چې له دې سره به طالبان یو فرصت ولري چې د یو منظم سیاسي ګوند په توګه سر راټول سي، د سیاسي ځواک په توګه له سولې زلارې د سیاسي پروسې برخه سي. شاغلی کرزي لیکلي چې افغان حکومت طالبانو د اساسي غوښتنو او اندیشنو په اړه کار کولو ته ژمن دی.
اوس هم قدر منوریدونکو ستاسو پیغامونه چې ازادۍ رادیو ته مو را استولې دي خبرو را سره اوسې. په دې پسې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. ستاسو لا پیغامونو
نورو د مور دغه مشکل رو دغه میوانو لسوالي د خلک راغواړي د پاکستان سره پولیسي کوم دا خبره کوي چې مازال جراوال خپل ملک جراور استیزه کوم دا خبره کوي بلبل کوم دا خبره کوي دا خلک چې دغه جراغواړي دغه په خلک باندې سرایونه لري خلک باندې په دولتي مزګه کوي نه پریږدي او کوم مشره او سرګل چې دی ورغل چې هغه ته والي ته ورغل چې رئیس ته ورغل چې کابل ته لږ نه مانی بل دا څه سره کټولې پاینو نه نه کوي فرانی دا اعلان ته ورته چې واوري د مخلوق پر ځای شي او دا ولوس چې بیا سره ستګي د حکومت سره د میوند ورسالي اسه
والسلام زدا المن ولایت د لشکرګاه څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. موږ د المن والي صاحب حیات الله حیات څخه او د مرسلینو څخه ډیر غاټه منم دوی کو زکه چې موږ دوته کم ماجر وو یا د نور ولسوالي څخه دوی راغلي وو ولایت ازمه سره مرسته کړې ده. ډیر ډیر مننه دوی کو چې وایې کړې دي دا ټول عمر پر حکومت باندې خلک یو چې کوي دا نیو چې کوي نو باید دا یو شګر هم بیان کړي. شګر هم لري دا شګر ته چې فکر کوو نو هغه یو ته چې فکر کوو شګر هم باید په لاس کې ولغوو چې دا شګر هم وسوله دا پر مقصد هم وسوله. نو بلنه ستاسو د ازادي راډیو اورېدونکو او قدرمنو همکارانو ته سلامونه وایم. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوي مجلې د نننۍ غنې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینه ستاسو هرکلای کوم. د مجلې نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. د منګوټي سره بد ګد تتمان کان چپ مالت لوي دوم دیل تمال کان چپ مالت. په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو رضا هغه عادت مې اوس قسم په خدای پرې خېده.
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم واوري.
لسترګو مې بیواره اوه کې را روان شوې، اوه کې مې پاکې کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیټنیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال اخلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شعر په ژبه واوري. هغې ویل، ای ګرانه نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستاد دوسترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستاپ مړوند خوب کول دی، ژوند لکه درد سنفنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. په پیل کې لا ناجیه صاحب د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
لاسو زروتنو ځوانانو ته د وړیا یا په مناسب تخفیف سره د زده کړې زمينه برابر شوه. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات د لوړو او نیمه لوړو زده کړو له خصوصي مؤسسو سره د همکارۍ قراردادونه لاسلیک کړي چې لمخې به یې په 1990 لمریز کال کې لسو زرو تنو ته د وړیا او په سلو کې له 60 څخه تر 80 پورې تخفیف سره د زده کړې زمينه برابره شي. د ځوانانو د چارو معینیت دغه قراردادونه په کابل کې له دریسل ویختو تحصیلي او تعلیمي بنسټونو سره لاسلیک کړي چې ځوانان کولای شي د ځوانانو د چارو موینیت ته په مراجعه سره له دغو امکاناتو څخه ګټه واخلي. بیرته ښوونځي ته ستانه شوی په نامه کمپاین پیل شو. یاد کمپاین چې پیل یې له ننګرهار ولایت څخه وشو، موخه یې ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د کلتوري او فرهنګي خنډونو پر وړاندې مبارزه ده. د دغه کمپاین مسؤول سلیمان خپلواک وایي چې د یو ځانګړي پلان له مخې به کلیو بانډو ته ځي او بیرته ښوونځي ته ستانه شوی کمپاین به کوي. دی زیاتوي چې د دغه کمپاین په جریان کې به یو شمېر ماشومانو ته کتابونه او کتابچې هم ورکوي. او په کابل کې د دوو کتابونو ډیوډ جونز او اشر مخکتنه وشوه. زمونږ همکار همایون هیواد د غونډې ته ورغلی و نور د هغه په ریپورت کې.
د دوو کتابونو ډیوډ جونز او اشر مخکتنه وشوه. تیرونی په کابل کې د ډیوډ جونز ناول او اشر د کیسو ټولګې د مخکتنې غونډه یو شمېر فرهنګیانو او د قلم خاوندانو وکړه. دا ډیوډ جونز ناول نصیر احمد احمدی په پښتو ژبه لیکلی او الهی آریان دری تشبړلی. اشر چې دا کیسو ټولګه د عبدالواحد رفیع د نصیر احمد احمدی لنډې کیسې دری ته او نصیر احمد احمدی د عبدالواحد رفیع دری کیسې پښتو تشبړلی دی. لیکوال او کره کتونکی استاد نجیب منلی وایي د تاریخي ناولونو سابقه په پښتو کې ډېره کمه تر سترګو کیږي، خو د ډیوډ جونز ناول یو له مهمو تاریخي ناولونو څخه دی چې ژباړه یې دری ژبې ته یو ګټور کار دی. دای وای که څه هم دا ډول ژباړې ستونزمنی او له ستونزو خالی نه دي، خو د دوو فرهنګونو د نږدې کېدا لپاره دا ډول ژباړې اړینې دي.
یو هغه څه چې مونږ ګورو، یو هغه څه چې مونږ اورو، یو څه هغه څه چې مونږ په پویګو، مګر هغه څه چې مونږ احساسو د یو ځنه بل ځای انتقالول په خپل په یو ژبه کې ناممکن کار دی. بیا د یوې ژبې نه بلې ژبې ته وړل یې تر هغې هم سختېږي. د ژباړن وظیفه دا ده چې د دې جزیرو ترمنځ پلونه جوړ کړي، او طبعا په پله باندې اوختل راوختل سړی ډېر محدودوي، نش کولای چې واقعیتونه لکه څنګه چې دي هغه انتقال.
لیکوال ډاکټر محب سغم بیا وایي چې په خوا د دریا او پښتو ژبې د فرهنګیانو ترمنځ ډېرې نږدې ناستې او اړیکې موجودې وې، خو په دې وروستیو کې دا اړیکې یو څه تتې شوې دي.
احمدي صاحب د پښتو ژبې په بهترینو لیکوالو کې او رفیع صاحب د دری ژبې په بهترینو لیکوالو کې حساب دی، خو دوی یو بل سره نه پیژندل، زموږ د وساطات په وجه سره معرفي شول. نو هلته مو دغه پیشنهاد وکړو چې راځئ تاسې یو د بل کیسې سره وژباړئ، دا به چاپ کړو، دا به یو پیلامه شي. نو هدف همدا و چې د دری او پښتو ژبې د لیکوالو او فرهنګیانو ترمنځ دغه مصنوعي واټن باید له منځه یوسو، او که له منځه نه ځي اقلا رقم خو یې کړو.
دا ډاکټر سغم په خبره کې چې نور لیکوال له دری څخه پښتو ته او له پښتو څخه دری ژبې ته ژباړه وکړي، نو د فرهنګونو د نږدې کېدا ترڅنګ به د دوی ترمنځ اړیکې لا غښتلې شي. د ډیوډ جونز ناول لیکوال نصیر احمد احمدی بیا وایي که څه هم دا ډول ژباړې به ژبنۍ ستونزې ولري، خو لویه ښېګڼه یې د پښتو او دری ادبیاتو د نږدې کېدا بنسټ دی.
ډېر دوستان فرضاً هغوی چې پښتو کې یو څه لیکي هغه دری ژبې ورونه خواني نه دي ورخبر، یا برعکس، نو که داسې ګامونه پی پورته سي دا به دغه ادبیات سره نږدې کړي. دغه خلک، دغه لیکوالان، ګوره دغه یوه جلسه دې باعث وله اوس دلته ډېر دوستان مطلب دې مخکې نه وو لیدلي، خو د دې وروسته سره وپېژندل.
دا یادونې ده چې د ډیوډ جونز ناول دری ژباړه د ختیځ بیا رغونې موسسې یا کور او اشر د ګویتا انسټیټیوټ لخوا د چاپ په ګاڼه سنبال شوې دي.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی، او که لنډه وایم نو ګودر د پیغلو د چکر او دمی سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو د ګودر له ارزښت خبرو. راځئ فرشتې مرسل ته غوږ شو.
د سندری په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاو خوشنه او تنکی واخه، د ماتو شوو منګیو کودی، د شنو او سرو بنګړی کوچنی ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همځولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي
کچیری د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو وګورئ، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه ووینئ. کاریزونه اکثره خپلې صوبې لري، د هر شل یا 25 متر وروسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپل طبیعي جوړ سوی، یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې دا شپانه خپلې شپنې راولي، هغه د حیوانانو د سنه او د دغه رمې بیایي په هغه ابخور باندې اوبه کوي، او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې دا د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شدي وو دای راځي، دوی کله دلته شان پریولې خالی و دا شان وینځي او کله هم اوبه وړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نامنه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ پاړه وایي
په تاریخي قدامت لمخې موږ په افغانستان کې د دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کاله مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پر طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یرغه کړی او ورته ویلي دي که تر اختیار پر ما مینه د ګودر غاړه اجاره واخله مینه. د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظوم ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې، بګتۍ او ان سره تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
دا د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلی ده، زیاتره غنایی برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو په سره کې دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو په ولسی ادب کې ډیره خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي نه.
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې انجونې او هلکان سره دیدن کوي او له همدغه ځایه د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم، خو هر کله چې داسم حتما ځم، ځکه چې هلته انجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم، مېلې وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې انجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته انجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ انجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او ونی مې بیا کور ته ډیر نه امیدې لم درونه وي.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغه کرکتنې لبرکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامست کیږي. نو زکه خو حنان بارکزوی پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندی لکزر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز موږ اوریدونکو په شی چې کرکتنه ستوایي ستکیږي ادبی کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا ده ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کره کتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حکو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وي، کاغه د لنډی کیسه میدان وي، کاغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي، نو د دې لپاره مطلب خ کره کتونکي چې دي کنه هغه ډیر ضروری دي.
او آیا سبساسي د خبرې په دوام یو وتل کره کتونکي چې جرمني لیکوال دی سکوشر ته هغه وایي چې ادبیات پرته له کره کتنې هیڅ دي. نو زه هم دا پوښتنه له تاسو کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګور دا یو کره کتونکی چې دی یعنی هغه صرف کره کتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم شکوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم شکوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفاتونه بلری. نو بیا به د کره کتونکي یعنی دا کره کتونکي په یو معنا یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه. هغه چې مطلب هر لیکن ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې داغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کوم جزئیات لمخې چې دا یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خلی کنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نکته په غلیکنې کې چې دی مطلب هغه نشته یا د کمی محسوسې یا مطلب دا لیکنه چې دا نور کم کم علتونه لري. ګوره کره کتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنې معایب رابرسیره کوي یا خامیانې به رابرسیره کوي یا په هغه به خامخا تنقید کوي. یو کره کتونکی چې دی هغه د یو غیر جانبدار سکالر په حیث هغه د هغه لیکنې تجزیه کوي، مطالعه کوي، هغه ګوري او په هغه کې د هغې لیکنې خوبیانې او خامیانې دا دواړه رابرسیره کوي.
همدلته بیا غواړم پوښتنه وکړم چې که چیرته کره کتنه وشي ادبیاتو ته یې ګټه څه ده؟ د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره کره کتنه چې ده هغه باقاعده مطلب یو کره کتونکی چې دی هغه د یو تخلیقکار دپاره، د یو لیکوال دپاره هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي، هغه په یو ټریک باندې سموي، په یو لاره برابروي. او باقاعده مثلا یو کره کتونکی کنه اوای چې شوای جې کافال ټریډ بټ ماستر آف نن، ډیر لیکوال دارنګوي کنه چې هغه په شعرم لیکي، هغه افسانم لیکي، هغه ناولم لیکي، هغه ډرامم لیکي. داس لیکوالو کې ډیر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کړي. مثلا لکه کلندر مومن چې پیدا کړی دی کنه، هغه یو ښه نقادم و، هغه یو ښه محقق هم و، هغه یو ښه افسانه نگار هم و، او هغه یو ښه شاعر هم و. نو دا داسې صفات چې دی مطلب په هر سړي کې نه وي کنه. نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي، د پرمختګ لارې ورته هواروي. او باقاعده هغه ته دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې د دې دا اصول دي، دا جزئیات دي، دا مطلب پابندیانې دي، د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې، دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې، پر دا اصولونو به عمل کوې، بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې. مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي، نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشي لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول، د لنډې کیسې چوکاټ، د لنډې کیسې جزئیات، د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي تا افسانه نشي لیکلی. او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې، لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي، هغه که په فرانسیسي کې لیکل کیږي، هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي، د دغو ترانسلیشنز، د دغو ترجمې، دغه افسانې به ته وایې، د دغه به کوټلې مطالعه کوې، بیا به تا ته معلومیږي چې مپاسان څنګه افسانه لیکله، او څه نومې دی چیخوف څنګه افسانه لیکي، یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه. نو دا ټول شیان چې دی دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا به کوي. او
آیا صاحب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو، په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاسو ارزوئ؟
صحیح اوس ګوره زه مطلب د پښتو کره کتونکو نه مایوسه په دې مثلا صرف خوشحال خان خټک برا واخلو. خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابي شاعر ثابت کړی دی. داغه د توري د توپک، داغه د ننګ او جنگ، او داغه مطلب دا باغیانه شاعري کنه دا یې رابرسیره کړې ده. او خوشحال لمسم انقلابي شاعر ثابت کړی دی،
یو جنگیالی شاعر،
او یو جنگیالی شاعر، او یو ننګیالی شاعر کنه. زه دا یم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی. ما دا هغه دستارنامه ویله، زه دومره یعنی حیران کمه کنه چې ما وې دا څلور نیم سوه کاله مخکې دا څومره زین او فتین سړی و
چې په دسترنامې کې هغه د مشر لپاره شل
خصلتونه زه دا یم چې هغه دسترنامه چې ده لیکلې ده زه یم چې یو سړی په لایبرري کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي او دا مطلب د دسترنامې په موضوع باندې لیکل کوي نو د خوشحال خټک د دسترنامې نه ښه لیکل نشي کولی نو زما مطلب دا دی که نه زه دا یم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتي تنوع چې په خوشحال کې شته زما خیال دی د پښتو په یوه شاعر کې هم دومره موضوعاتي تنوع نشته خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی هغه دا دی چې مونږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي یا به هغه رومانی شاعر وي یا به هغه انقلابي وي او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که کنه د دا دوو درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته زه یم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی بس دا ځوانان راپورته کیږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس رابرسیره کوي
او
مجلې کې یې چاپوي چې دا ښه شاعر دی هم داسې زیدم وایي بیا عمرم وایي بیا بکرم وایي زه یم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کیږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور د دې دپاره مطالعه چې ده یعنی زموږ نه نوي اشاریه نه نوي فیصده لیکوال مطالعه نه کوي تر ډیره حده پورې یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعه نه لرې دي تر څو پورې چې دا زموږ لیکوال له کتابه سره نږدې نه شي کوټلې مطالعه ونه کړي یعنی د ادبي اصطلاحاتو د سایکالوجي د اصطلاحاتو د فلسفې د اصطلاحاتو په کوټلې نظر مطالعه نه وکړي د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطورې د مطلب مختلف اصطلاحات دي د تاریخ اصطلاحات دي چې د دغو په کوټلې نظر مطالعه نه وکړي دوی څه هم نشي کولی دا زه یقیني خبره کوم یا داسې نور ماډرنیزم راواخه پوست ماډرنیزم راواخه نور شیان راواخه نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم زه یم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی پوه شوې یعنې داسې کول نه دي په کار.
شاعر د ټولنې سترګې دي نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار
ته په خپل شعر ته په کومه سترګه ګوري؟
یار یو خبر درته وکړم ورور زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یمه څانګه دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې د اغیز را باندې کړې دي چې یو څه ماتو ور شعرونه دي ولیکم دیموکراسي پر اتاک سره شعر ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو چې علت او وجبه یې څه شوي یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي نو که دا وجه وي به که نه وي اوس هم ادبي بنډارونه دي او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کیږي د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډیر مثبت اغیز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
هو زه په دولسم سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه به ما به چې څه ولیکلو بیا به یا به مې د ده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې ده بیا ماته وی
چې د سی وخت پر ازي چې ته په شیر باندې پوهیږي او شیر بلی کله شي د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره او چې سره کوم وړاندوینه کړی و شعر شروع ما خو پاغه سویان شو ملګر څومره چې هغه تما ورته خو بیا مودل ته لکه مخکې مې چې ویلي تاسو غوندې استادانو په زور کې نیوي او شیر را ناوري په زور باندې او شیر را باندې لیکي یو څه الهام را تکیږي مغه درسم ټولګي کې مې چې شعر مې شروع کړی او تر اوسه پورې هغه ماته ګوټي لیکم
استاد اکثره وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې او یی چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات دا په کې کاروم چې هم د هغه د تشخص لار شي تا د ځان لپاره کوم ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم ما څو ځلې په دغه باندې خوارې کړې دي په آزاد شعر باندې او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو دوستانو توصیه لارښوونه راته دا وي چې لږ هغه وکړي د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړمه دغه شعر مې هیڅ عصري نه شولو هماغه ساده په ساده وي نه دغه کېږي که نوي دغه قدرته ویم چې د دې مونږ د دې ته ځوانانو شاعرانو کدي پخوانی شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي خو د ما شعر ورسره پیاوړی نه شولو
شعر د سادګۍ خبرې دې وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره عصري نه شو ده ته د هدف دغه د عصري والي او د ساده والي نه څه ده
او ځینې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر داسې هغه وي ده پیاوړي شعرونه وي دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیچونو باندې نه یم ختلی او هېڅ په دې پوهیږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کېږي
که یو شعر دې راته ووایي اوریدونکي به پوه شي چې ستاسو په شعر کې څومره قوت دی
استاد هغه د هغه خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو په سترګو شعر به درته وایم چا لپاره مې چې خپل او هم پردی پریخې دی هغه له ما سره اوس مړې او ژوندې پریخې دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم امداسې خیم ما خیرازه په سرلې پریخې دی او څومره چولی می پکانو عمر ډیر ورسمه
څومره چولی می پکانو
او څومره چولی می پکانو عمر ډیر ورسمه د رکیبانو په مالت کې می زړګې پری خې دی او اغاز وانی و چې موکل کله لاس چو اغاز
وانی و چې موکل
کله لاس اغاز وانی و چې موکل کله لاس چو رضا غا دت می اوس قسم په خوده پری خې دی او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي
دا او خلکو
په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زی پری خېده او یو شمیر یاران مې وملګری تر منزله پوري
یو شمیر
یاران مې وملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال زی پری خېده
خو استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده لبلې خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعري ته مرتیا ده
مننه امدغه تشويق تر اوسه امدغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وي ما خودرته وي زما برخه بیله ده کمه چې لرینې کړي که تحقیقات مې کړي دي هغه مې په خپل پیل کې کړي دي او کاش کې ما ادبيات لوستلی وای او زبو د دې برخې یو ښه شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
او تر اوسه پورې به دي د څومره شیرون لیکلي بیا د چاپ په غاڼه سنبال شوی کنه
او یو شیری ټولګه مې دي باڼه په نامو چاپ شوی دا بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرته ویلې ما څه د یو کرونولوژي ملي کړی د افغانستان او د هغه د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیخي دا کتاب می لیکلې ده سنور او غمی دا افغانستان معاصر تاریخ مې لیکل دي. نو د دې سره پسند کې مې کزه د سې یو اگر انا مخ کې شول و یو شاعر مشر شاعر او استاد دی کني یو مزلو چې د افغانستان دغه د ټول تاریخونه کچیرته وتوانی کم زید شیر په جبر چاو کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي مې کچیرته د شیر په جبر ورته وری کړ شي کبه زده کی
او د شیر جبر خو لګاسان
لګاسان وي دي زنو خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه د تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپته کاله بیا کاله وړاندې شوی شاعری ده. نو دغه سی یو هڅه مې شروع کړی کور باندې وتوانی استاد
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وګمه جبار خیل لنډه کیسه چې دا ژاړي زه ژاړم در اوروي.
زرپانه چې دا ژاړي زه ژاړم. سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خبرې کړې وي. د اسمان زړه هم ډک ډک کېده. خلا بطری یو یا څو څاڅکې د ځمکې په لور نور راتوی شوي چې په کوڅه کې یو شور ما شور شو. یو داسې شور چې ما په خپله کوڅه کې په ټول عمر هم نه و لیدلې. هر چا سرونه څنډل. ټول خلک داسې وو تا به ویل چې ګونګیان وي. یوازې سرونه یې څنډل. پلار مې له لرې ولیده چې هغې هم سر څنډه. د کور په لورې روان و. زه هم د پټیو په لور روان شوم تر څو زه هم ځان پوه کړم. للرې مې په یوه دیره کې وکتل. ډیر خلک راټول شوي وو. ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندي کړه. ورغلم. د خلکو یوه دایره جوړه وه. په منځ کې یوه ښځه ناسته وه. د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و. ماشوم زما په فکر چې اوده وو. خو ښځې ژړل. ټول خلکو ته یې خیرې کولې. داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي. په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه وو چې ترې کړي یې وای. ټولو ټیټ سرونه اچولي وو. یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی وو. دا د انسانانو انصاف دی. دا انسانان نه دي. دا د ځناور نه هم بدتر دي. زما زړه هم دغه وخت د زغم له پوړۍ ولوید. زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم. له سترګو مې بېواره اوښکې را روانې شوې. اوښکې مې پاکې کړې. له ښځې نه مې وپوښتل، ترورې څه خبره ده؟ ښځه سلګو ونیوله. داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي. ښه په زوره زوره یې وژړل. په ژړا کې یې راته وویل، که زه درته پوره خبره وکړم، که زړه دې د غوښې وي نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وشاړې. او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي نو بیا مه ژاړه. بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي. چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو ناترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري. چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره، زه یوه پوښتنه یم. ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري، خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه، خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو. او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بېواره اوښکې ولیدې نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه، نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته. او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی. ما نه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مې خوړلی وای نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه. خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم، بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم. کور مې ورته پریښود. د ژمی خشپمی په دې ډیر کې تیر کړه. د ما شومې لمانه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله تر څو پورې چې راکشي دی وی ور میکړي. نور نو ما کې هم شیدې نه وی او زه هم وکې شوی وم. ډیر کوخخ می وکړ خو هیڅ ونه شو. نو دا د ویالې بوټي میرا واخستې په خپل می هم بخوړل او د ما شومې ته می هم ور کړل. ما ویل چې یو څه به قرار شي خو زه څه خبرم. ما خو ویل چې زبای وازه وژاړم چې دا از ما د ژړا سره ونه شاړي او یارا سره د دې ډيري د خزان وهلی ونی وژاړي. ستاسي چې شې دي خړون کې ماشوم د لوګي مري او د هیلو دروازې دی د خلکو په لاس بند شي آیا ته به ونه شاړي؟ ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګي سره خپل سان دی ملګری نه کړې. زه هغه بدبخت موریم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم. نور وسمه نشته نو ځکه چولور می ژړل ما هم وژړل او بیا سلګو ونیولم چې دا ژاړي زه ژاړم. که څوک ژاړي او کنه نو زه به ژاړم ځکه زما وینې ژاړي، زما شیدې ژاړي، زما سترګې ژاړي. زه یوه بدبخته موریم. زه به ژاړم، زه به ژاړم.
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیتنیک د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سحر ګل امیرزه وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماور رجال خوندان لیک چې اسماعیل پاسل کې د بیتنیک زوی وو چې د خپل تر سربند په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربانی مشهور دی لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیتنیک په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا موري خوایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو. بل زینه متوله تاثیر کوي چې د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوایي بولی او وازه خوا د سلیمان غره په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وایي چې دی د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوی دی نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه ګڼو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاری چې دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی. د اسماعیل شعرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي. لومړی شعر یې هغه دی چې سلیمان ماکو په خپله تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربند زوی و. تیخته وکړلې ابلیسا چې ابلیس لاین ښکاره سي هل تورک پلوشه سي ټول نړۍ تور تیار سي سړی وران سي له ابلیسا غوڅ د پس په کټاره سي که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هل تننداره سي که سړی ابلیس تپړ سو نو پر کور د ویر نار سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د د پر کورنۍ و احساساتو دلالت کوي د پټي خزاني لیکوالي په دې شرحه لیکي. هسي وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربند او بیټ نیکه په مخ کې ناستو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او ترله خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سناریو وکړي. کیون یون د مخ کې بیلتون دی لکسی غرڅخه زی خرخبون دی کورور ورورا خرخبون رورا ت
ته چې بلتون کړي زما ویر ته ګوره، چې زی مرغیلا تور کرغیلا همزولی پاتې زی څه برغیلا، د خدای د پاره خرخبون یارا چې هیر مو نکړي زموږ کولواړه، زړه می رپیږي یار می بیلیږي بلتون ور دی ځان پسوځيږي.
د ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیر په خواره هیڅ رواج لري، چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګی یادولې شو. د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د نننی ورخمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو. غویل اے گرانا، غویل اے گرانا، مینه د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي. ما ورته داسي ویل، ما ورته داسي ویل، شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي، خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې په کې کمې نه زغمم. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمی نه زغم، مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي. ما ورته داسې وي، دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلي او له من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلي له من هر څه هېر دي، ما ته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا، هغه ویل اے گرانا، ما هیرولی شي ته زما آواز بهیر کړي، زما انداز بهیر کړي، اول آغاز بهیر کړي. ما ورته داسې وویل، په دې زه سوچ نه کوم، په دې زه سوچ نه کوم، او که مې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندونه همدا وروستۍ ورځ د هغې وي اے گرانا. هغې ویل اے گرانا، تا ته زه ولې خاص یم، زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وویل، زما په سترګو یو ځل ځان وګوره، زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے ګرانه، هغې ویل اے ګرانه، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي، ژوند لکه درد سین فنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے گرانا، هغه ویل اے گرانا، داسې الفاظ نه لرم چې زه پر تا ته خپل پاک مینه داسې بیان کړم چې ستا پر یقین راشي. ما ورته داسې وویل، د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي، چې د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي. مینه احساس داسې دی چې ویده زړونو منځ کې او ښکاری دو سترګو کې. هغې ویل اے گرانا، دا ویره څنګه راځي؟ هغې ویل اے گرانا، دا ویره څنګه راځي؟ ما ورته داسې وویل، کله چې ستا د جدایي خیال راشي. هغې ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شم. هغې ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شم او درنه ورکه شم. ما ورته داسې وویل، له سترګو لرې به شي خو له زړه به چیرې درومې؟ هغې ویل یه محبوبه، هغې ویل یه محبوبه، موږ به یو ځای شو که نه؟ ما ورته داسې وویل، روح او بدن یو ځای وي، او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغې خندا وکړله، هغې خندا وکړله، او ویل یې یه شاعره، عجب منطق وایې. ما ورته داسې وویل، د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې. هغې ویل اے ګرانه، دا ته شعر ولې لیکې، ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي؟ ما ورته داسې وویل، دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکم، خو دا دروغ دي چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم، خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یه فنکاره، هغې ویل یه فنکاره، د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم. ما چې جواب ورکاو ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شو.
آج کیوں آنکھ بھر آئی آج کیوں تیری یاد آئی تیری
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو